سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. په پیل کې هم خبرونه. د طالبان لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادارې یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي د پاکستان مراکز یې اشکار دره او ساحات
کار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې د برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سه شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشبرچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی درون الوتکو سار وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو یوه زیرمه ویشتلې او هلته اور لګېدلی دی. د ټلګرام له لارې خپاره شوي راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګېدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې برید له امله تلفات نه دي اوښتي. دا ایره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوه دي. کولیبوف د دې مخکې ویلو چې د روسي دفاعي زواکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. اوکران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو. په خپل وخت توګه هم د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې په سو سیمو کې د اسرائیل په وای بریدونو او عملیاتو کې لږ تر لږه لس فلسطینیان وژل شوي دي. د سرې میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین، څلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او څلور نور توباس نایې ته څیرمه د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځه غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پوځ او په یهود میشتي ځایونو کې د ډیرا هیواد یهودیانو له خوا له شپږ سوه څلوېښت زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره تمر بالمعروف قانون لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د لمنځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتک سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي او یا نور میلمانه راشي هلته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خپرونه کې به واورئ.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عالي کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان ښځې له ټولنې په بشپړه توګه حسبوي او دوی به په بې غږه سیوري بدلوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له ښځو د هغوی بشري او بنسټیز حقونه اخلي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني واونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حسبوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یو خبري ناست که د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows. Their voices are no longer permissible. Education is no longer permissible.
دوی نه طالبان په دې حد کې دي چې ځکه زیاتې وروته پوزي د دوی غوونه او ستکرې نو جواز نه لري. ان دوی مخونه ښکارا کولو اجازه نشته. دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او اديان پکې په پام کې نه دي نیول شوی. وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقونو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه د خبرې کړې خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقونو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غږ بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي، د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لرې کولو کې مرسته کوي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې چهار شنبې په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې یې ګڼو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، افغان ښځو او آن دینی عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال اړډی څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ الله راکړي. دا په نه په قرآن کې راغلی، نه په سنتو کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی. سیره محرم نه ده.
له افغانستان جرمني ته یو تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د روانې اګست په 21مه اعلان شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم عورت بلل شوی دی او له مخې یې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ قرأت وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسو غواړئ د رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل لغندلې دي. یاد انسټیټیوټ د ویلمی په خبرولو سره د هیواد د موسیقي په بډایه میراث تیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې شمیر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلات تخریب پر روان منفي اغیز کړی دی. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د موسیقي د څبند یو سره آلاتو تخریب غندي او د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یاد انسټیټیوټ تازه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دا طالبان و روسی اقدامات نه یوازې د موسیقي پرالو برید ده، بلکې د افغانانو پر ازادۍ، خلاقیت او فرهنګي میراث کې برید ده. طالبانو هڅه کړې او هڅه کوي چې د یو ملت غږ غلی کړي. خو دوی نه پوهیږي او نه غواړي چې دا درک کړي چې دا ناشونی ده چې د افغانانو له زړه او ذهن څخه د یو هیواد موسیقي او مینه له منځه یوسي.
مردم افغانستان را نسبت به موسیقي نابود و پاک کړند.
یاد انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپلو غړو انتقال سره له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابېږي یا سوځل کېږي یا ماتېږي، دا د هنرمند پر روح روان باندې پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د ده د ټول ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل شي، نو د ده ټول ژوند په صفر کې ضرب کېږي. هنرمند څومره زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې چې د خلکو دپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوځل کېږي یا خرابېږي یا ماتېږي.
د موسیقي آلې او بل غږون کوي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل:
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس یې ویلی، د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یا صد میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبان حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبان حکومت له لوري په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې کړې. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې پر وړاندې خنډونه دي. نورحال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي ایه بهار چې تازه نورستان ته تللی و، په یاد لار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چپې درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واره چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک په نوم باندې نومول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي او یا نور مېلمانه راشي هلته پکې ورځې پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنونو کې او دیسی په نورو ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ول تب کې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مشکل موجود وي هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او دارنګه په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشټوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره که سړکونه ورغبل شي د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه درېیم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي. موږ کلنۍ بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړی شوی دی داسې ژر لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سړک ته بودیجه ځانګړی کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو زنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرو اعتصاب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې 1 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستې دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلې علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همداراز په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغت وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له IMF سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافر وړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافر وړونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کېږي، خو د تیلو د ارزنه کېدو سره بیا کرایه نه ښکته کېږي. نور تفصیل په راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځایه هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نس کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لشپورت دي باید چې دا غزمو ځکه نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کمې سړي لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کېږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نه ښکته کېږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې مخامه خیال څه جدي نو دا وسه افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډیره زیات جدي کرایې دي 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یې او لړ سوله نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکوي او نور په عادي حالت کې یادي مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې لایحه ته تغیر ورکوي. که چیرې په تیلو تغیر خوړلی او که تیلو تغیر نه و خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خبرېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکی پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن بې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2000 بېلابېلې ترافیکي پېښې په هېواد کې رامنځته شوې دي چې له امله یې 15,996 د ماشومانو، مېرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن موتر که تصادف کرده بود بیچاره
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نوی پوره شوی دا پېښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې 3 میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پېښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخان نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پېښو له امله د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر یوه میاشت کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پېښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پېښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پېښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پېښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پېښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پېښو په شمېر کې ډېر کموالی راشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا رادیو راځي ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه فولا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیډم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده سیز موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه راغلی. وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. په افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمینه دي موږ سره برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکړي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو که ایران ته راستون دغم نه پریدي. نو له ازادي راډیو کارکونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراغ پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسم ناوړه چلن له افغانانو سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چراغ حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخ فلا یا معلوم یما دی جمهوریت زمانی
یواز سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شفاخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی ده د دین له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.